خواهی غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا د یو اکاډمي کار دی. خو بیا خو نو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زوال پر وخت چې د ثور کودتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله، لس سلنه وه، درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله. نو د شیش تلي کې د هغه ویونکی نه وي، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې، د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وبسولي. نو ځوانانو ته زما امید دی چې و دا لور ته خپله پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده، ورځنۍ پیښې دي. زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولاړ دی. موږ د خپل عصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلمه کار نه دی اخیستی.
حاجی صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او رسر بلې دا غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د ذوق یا احتزاب خلک دي، دوی تند لدی ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو، لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره. یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر پخی.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن درارمې ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایتون تصویرونه ارشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې دې بس تیر کړه تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هوا لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. او جون زلمیمو ده نواره رو جوخ کرسلی کاشی چه نوائی پده شمکی ده پختو پرابلم پیرانا که کمازان رکیبان خام خالی بل خام خاله ری پخاکه ده اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته بدن چیرته، زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته بدن چیرته، سرګردان اور پسې درزم رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځاو م په وګو م خپل خاور مسافر راته وای یارانه، کور می چیرته مدفن چیرته، او اواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، اواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، لک تودو خطر نه اخلم د عشقونو گلخن چیرته، لک تودو خطر نه اخلم د عشقونو گلخن چیرته.
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سلو درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده، نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کوم، او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی به ډیر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژی لامل کیږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی په یاد کې چې کوم شعرونه لیکل کیږي دغه ټول نوستالژیک دي. خپلوان مړ کیږي یا خپله د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کښې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یادیږي، دغه ټول نوستالژیک احساس ده چې پر انسان باندې غالب کیږي، او په پایله کې داسې شعرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان کهیز دا خو د نوستالژي توضیح شوله، خپل د کون صاحب طوفانی په شعرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د ده په شعرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو وویل چې کوم کسان چې له هېواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هېواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شعرونو کې بیا د وطن څخه لرېوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګري یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شعرونه وسپړله وڅېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې، چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شعرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شعرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دوی که مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شعرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کوم طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کوم صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولی شو ووایو چې کوم صاحب باندې کار شوی ده، کوم صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کوم صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه، او ځکه مې دا وڅېړله چې کوم صاحب یعنی د کوم صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي، د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزلې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دو شعرونه د ډېرو څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د کوم صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از کوم طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نور د خپله کوم صاحب ژوندی دی شکر ډېره زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورینګتنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یوه لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو، بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینی ده د پانتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره پروپوزل کله چې موږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړو.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی باور
دا سي لاند مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو، او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پېژنې، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپیل پورتا پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگا زب دل کندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تا شو هغی سیالی تا ورخکا تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرست لکندی را ووتلا سیالی پا خبلکا چوڑه که دوخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادوی وینی پلتا پسی را وتلی دا سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلیدلې لکه لمر سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشې سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوند په به درد وژني به درد ژوند
ای وښ په نارځه